میگیرد و میتواند به کاهش انگیزه و امید در میان آنان منجر شود.
په بغلان کې د سکرو د وکان شپک تنه کارکونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوي. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یوه کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیر جمې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سې شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او وریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزي کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. په امریکا کې د یو فدرال قاضي له پریکړې وروسته څه باندې 14,000 افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
افغانستان په هماغه حالت کې دی، کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو.
بل لور ته له ایرانه افغانستان ته ایستل شوي کډوال وایي میندوار میرمنې او ماشومان د خوارځواکۍ کرښې ته نږدې دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا کابل کې د حجاب نه مراعاتولو په تور د ښځو پر نیولو اندېښنه ښودلې. یو عیني شاهد مو پوښتلې.
ومې لیدل چې ښځې د سړک پر سر درولې وې. ښځو چیغې وهلې خو دوی له ښځو سره په تنده لهجه خبرې کولې.
د 5 شمالي ولایتونو ځوانان او مدني فعالان د ټولنیز یووالي په موخه خوست تللي.
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشایی پختون ټول کومونه چې په اتحاد نوی افغانستان نشي جوړوای ټول کومونه چې په اتفاق شي په اتحاد شي نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د دې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې راځو. د سر راپور ته په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پات رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او له دې سره د ملاتړ پر رسمي ډول پای ته ورسید. اوس نو د روټرز د راپور لمخې شاوخوا 4600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخې دي او ممکن له امریکا وېستل شي. د افغان ایواک سازمان هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل له سناکا کړه.
ما جگرخون هستیم بخاطر که جان ما در افغانستان در خطر بود که جا آمدیم.
په امریکا کې میشتغ افغان د تی پی اس په نوم د موقت خوندیتوب سند لري. دای د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو له پریکړې سخت خپه دی او وایي بې برخلیک راتلونکي سره مخ دی. نوموړي چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پارول ویزې امریکا ته راغلی دی.
افغانستان په هماغه حالت کې دی. کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو. موږ بل ځای هم نه لرو. اقتصادي حالت مو خراب دی. دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. دا ښه پریکړه نه ده. نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي عمل لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ډول پای ته ورسید. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 4600 افغانانو او له 1900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پای ته ورسید. هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي. دوی ته ورکړ شوی د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پای ته رسیدلی و خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 28 پورې وغځوي. افغان ایواک سازمان هم د دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي. د دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبه په ورځ د جولای په 28 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی. که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډېر ژر وایستل شي. اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی منی. دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډیر وحشتناک دی. دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي. موږ واقعا خوشینه یو.
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید د موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي. د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو، طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي. مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. پورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشاري سره خبرداری ورکړی چې لا هم په افغانستان کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی او له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره.
هم دې کډوالو موضوع کې پاتې کېږو. له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیندوار مېرمنې او کوچني ماشومان تر ټولو زیات رنځيږي او د خوړو له کمښت او اند تلفیدو له خطر سره مخامخ دي.
غذای کافی بچه ما نداره. ما خونه نداریم. فرمه گرسنه که بمیرن.
در ایران لتهران شاوخوایی و اونه مخی افغانستان تستونسه وی محمد دی چه وی پا کورانه که کچینی ماشمان در خوړو له قحطی او آن خوارزوکی سره مخ دی. اتلس کلن محمد چه وز لخبلی لسکسیز کورانه سره در فاریاب ولایت پا گرزیوان ولسوالهی که در سرپناه دنه لرلالعمله در خپلوانو پا کورونو گرزی. ازادی رادیو تی وویل تر 50 کلونو کم عمره یو خور او دوه خوریانې د کافی خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خراب دیگه. کودکا ګرمی وضعیت تلف میشن وضعیت میشن گرسنگی است دیگه. وضعیت میکنه همینجوری.
وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي. وګه ډیر ده. موږ ایران ته له ماشومانو سره تللی وو. اوس چې بیرته راغلی یو نه ځای او نه کور لرو. ماشومان مو کافي خواړه نه لري. نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو بیولی ځکه چې پیسې نه لرو.
د ایران له مشهده بل راستون سوی افغان کډوال 55 کلن عبدالقیوم چې د خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی، بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د 2 او 8 میاشتو امیندواری دي، او 1 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خورځوکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دی چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له 10 کلنې استوګنې وروسته د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسېږي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
هرچی که ما که خواسته داشته باشیم دیگه پروکده نمیشه، کسی هم پروکده نمیتونه که به ما کمک میکنه.
زما میرمن اولول دوار امیدواری دی اون چه هر چه غختنه که و چوب ممرسته نکوی یوازی موگ نه زرگونه نور خلق چه هر اوراز لیران رستنیگی هم دستون رو سرمخ دی. ایران که میو پیسی ده کور پا خوان پاتی شد دلده چرا غیلی یو کلا یو خپلوان ده خوراک لپاره یو سراوری کلا بل یه خلکو نقرزو بس ده 15 ورځې هم داسی گزاره کهو.
خود داسی کورانه همسته چه لطیری وی اونه راهیسی افغانستان که ده هیچ دول اسانتیا او سرپنانه لرول لاملا لا هم ایران سره پر پوله ده هرات ولایت اسلام خلا که ده کدوالو پا پنخالو که پا بی برخلی که حالات که پاتی او دلوگی شکایت کوی. لده جلی امیر چه لخپلی تلور کسی سی کورانه سر راستون سوی ازادی رادیو تایو ویل.
داده ایران بودیم مازی مالیمونم بیخی خرام است. از صدا نفر بریکا هستیم.
اونو که پا ایران کیو آلتا هم ده گرن خلکو پورا وڑیو. زمان لازمات شوه گچ ده مو یاو چو وقتا کیگه چه لیران را خلیو سم وزید که نیو ترخی میلاندی وسیگو که ده سار خواده ولرو ده غرمی نلرو که ده غرمی روڑی ولرو ده شپی تا حیرانیو لزیات و ستونزو سرا مخیو.
دا پا داسه حال که در چه ده سر سلیب او سره میست نریوال فیدراسیون هم پخپلی و تازه راپور که اندیخنه خود داری چه پا ده ورستهو که لدو اشاریش پک میلون و دیر خلق لحیز دول اسانتیا سرپناه و دندو او ده خوندی توب لامکاناتو پرت افغانستان تستند سویدی. آی افرسی ده جولای پا یویستم پخپلا اکسپرن اخبور کری بیان که ویلی چه دوی د دې ستنو سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودی چلري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله اکسپرنه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي کوبایو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې د خورځوکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خورځوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او دا د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې. طالبانو بیا په کابل کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د نیول کېدلو راپورونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او ناامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پرون د جولای په 20 په خپل اکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوي سپا د حق او محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی او خونو موړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له خزو سره د تاوتریخوالي راپور نه ورکول شوی. خاغلی بینټ په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کلکه د افغان خزو انجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه ځورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خزو انجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزورې کوي. یوناما په یو اعلامیه کې چې جولای په 1 یې په خپله ایکسپانډ خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او ښځو د وروستیو نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه یې د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي. له ډلې یوه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د خپلو سترګو لیدلی حال له ازادي راډیو سره داسې شریک کړو.
ومې لیدل چې ښځې د سړک پر سر درولې وې، ښځو چیغې وهلې خو دوی له ښځو سره په تنده لهجه خبرې کولې. زه خپله د دې صحنې شاهده وم. ښځو ژړل. دغه وضعیت اصل په سلو کې د ویرې او ترس فضا رامنځته کړې ده او کله چې موږ له کوره بیرون وځو نو په ویره کې تګ راتګ کوو.
نوموړي وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین نارینه وو او کومې مېرمنې چې نیولې وې ټولو حجاب مراد کړی وو. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو دا کړنې د ښځو سیستماتیک ځپنه بولي او له خلکو غواړي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د ښځو تر څنګ ودرېږي. له ډلې مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل
دا بده مرغه دا د جنسیتي اپارتاید یوه برخه ده چې د پلي کېدو په حال کې ده. د دې وروسته به ښځې له کوره د راوتلو جرات هم نشي کولی. دې کار د کورنیو ترمنځ ویره او وحشت ګډ کړی. خلک باید د دې نظام پر ضد راپاڅېږي او پر وړاندې مقاومت وکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړي. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایم سیف الاسلام خیبر یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې دغه پیښې رد کړي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د کابل په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نیسي. په دې ویډیوګانو کې د ځینو ښځو د اعتراض او ویرې چغې هم اورېدل کېږي. یو شمېر معترضو ښځو په ټولنیزو رسنیو د طالبانو دغه اقدام په کلکه غندلې او دای په ټولنه کې د ښځو لشتون او مقاومت د طالبانو ویره بللې ده.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې د پایشي بوت رسیدلی اوس ورزودې ته چې د جولای په 1 د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او فعالانو څلوېښت کسیزه ډله خوست د سولې او یووالي له پیغام سره ورغلې. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدمو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوونکي وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بېباوري ته هم لمن وهل شوي او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بېلابېلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال رو دیتو ویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر را کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکړي او د دغه زون د جنوب ختیځ زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شته فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکي وایي د وروستیو لسیزو جګړو او ناامنیو له کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه ښکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان باباکرخیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی وزبک، تاجک، پشایی، پختون، دا ټول کومونه چې په اتحاد نوی افغانستان نشي جوړوای، ټول کومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه باد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بې اتفاقه شو، افغانستان وځپل شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاق اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابۍ په لوري بزي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمنشوي باور بیا بحالیدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده.
خبرونو ور آخوا
اوریدونکو د خبرونې د پای په شیبو کې دا راپور اخلو چې په تاجکستان کې یو شمیر میشت او دغه هیواد ایستل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر زور اخیستی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازار یا کورونو بیول او افغانستان ته لیږدول شوي دي. له تاجکستانه یو شمیر راستانه شوي دردونکې کیسې لري چې زموږ همکار ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرش کلنه ناتیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده، وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل، دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. دې ازادي راډیو ته وویل
مره خو دیپورت کړم، مګفتم ما پیسې نه دارم که مثلا ما باید ته افغانستان برم، بسیار سخت بود.
موږ یې را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زامن نیولې وه، سبا راغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورټ کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، راخوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووځي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیا نه، له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
می یکی از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وحدت، دیگه روز اینه می رفتم ساعت چهار بجه دیگر آمدن مرا گرفتن، اسناد کار در سرخ کلاشت می هیچ قبول نکنن.
ما حالتا پا وحدت خارگوری که یا رستوران ترلود چی اورز در مزیگر چلور بجه را رو زیونی ولم اسناد او در کدواله کارت می چلرل هغه می ورو خودل خوهید سی ونه مند موتر کی واجه ولم حالتا یا مرکز تا بوتلم چی گورم حالتا تر دیش کسان نور همو خوشپگ ویش کسانی تری را جلا کلو موتر کی واجه ولو تشپی لس بجی عرکتو کرد او تر دو بجوی سرحد تا را ورس ولو کورانی می پتا جی کسام کی پاتی دا خای سبا می کورانی هم راشی زکا دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولېږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته یې له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند د وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه برخواهد چرا داده شده که باید ترک کنن تاجکستان.
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستان ووځي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزه کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنون کې شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوی. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
د پنځلس ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبې آخري مهلت راکړئ نو زښته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبې مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو، نه پوهېږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان، ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډېری دا افغانان درېیم هېوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هېواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کېږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کېږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. هم د تاجکستان دولت تاییداوي تر اوسه رد یا تایید کړي نه دي، خو له دغه هېواده یې د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوي او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هېواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر یې په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ارادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمېر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 48 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو قانوني اسناد دلودل او د استلو لامل هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چلا هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لوري اداره کیږي. ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت رسنیو برخې وی مسؤل چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوال او جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل احکار سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره
مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د ازادي ملمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلام علیکم فریدا جان، تاسو او د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزت کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی دغه ورځ نه زه ډیرې بعد خاطر لرم. په اوله کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې دغه هم خپه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې امتحان ووتلو مکتب کې ډیر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډیره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو، یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وویل دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دغه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ور باندې وخت تیر شي. هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې، یعنی مخکې وختونو کې، از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنۍ وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی 4 کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملاتړ سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم ذهن نور ته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلی وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم، هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب هغو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دی یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي، او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه د ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایق موی که واز شوخه وی
خواما، یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنمم، خو دی اگه چه خبره دی دو اول نمره دو اول نمره سره دیره گرزیدنم، زکه چه مثلا دون را لایقم نم چیز هم چه زدیره بایست دانم دیره لایقم پا بی گروپ که وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وې؟
او اسم کله مې نه یریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم، زما پلار د ځینې ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره وم ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه یو صنف کې وم، بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم، زما د مای و لور وه سوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم سوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم، یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه یو صنف کې نه وم، یعنی تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې ده، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي، چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسو کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخه زده کېده؟
ساینس پښتو داسې ما د خوښې مضمونونه وو، ټول مې زده کېدل. خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو، تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبانجانی که پا دیل را تاوی است ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی ومویلی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده، چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو، منتو، آشک، زمایت نیی دیگه، یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا.
ده پخول موس ورت زده کرده؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم ته لسم صفه پورې، کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم د یین د لسم صف خاطرې، کله کهینو بیا وایم چې یعنی موږ څومره، کله وایم جاهل وو په هیڅ نه پوهېده، اما کله کله وایم زړونه وو پاک ور څه مې زر منل پرته باندې، مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د مادم ملوري به خبر یاد کوي چې اسمې نه یریږي، و ورځ ما زري کور تر وړې وه او د مکتب آزري وایي، ما د مکتب چې ویرو که ته آزري د مکتب کور ته یوسې کور مو ورخلي، وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کې هم چې د آزري څه رقم یوسم چې کور مو ورونخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي، څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه، همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرفیلي به وایي، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیسې د مکتب نه روشل. ما فکر وکړ چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ، د هغې نه وروسته زه مرتلویزیون ته لاړم، بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ. او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ویم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله. لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر. یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لورې اوس د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدی نقلي رسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه؟
واقعاً دا ډېره سخته وه. اول که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغه وم، یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي. که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي، په پښتنو کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي. نو لومړی ما خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه. مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
شم. بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په ولو قسمې به امتیاز کار کړی دی. د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغسې به امتیاز و، حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنې زه که وایم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي. هېڅ هم نه دي ورتلي، که پیسې به وې که به نه وې. یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی. او که به نور نه وه، د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره. ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ماته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه، بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي. ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي، هم صنفیان دي، کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوي، خو بیا چې ما قناعت ورکړې منلی. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کېږي، ما نه هم کوچنۍ وي، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوي، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ وته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا نووس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شو کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دې درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبریاله شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک کار
یعنی ساسی په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر و ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړي دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شوی مثلا چه ما تولیشی شکیبان نامزاد شوی یا در نامزاد شوی یا دفلانه لور پیدا شوی یا زوی پیدا شوی دومره خبره شوی نورز کمه عری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشان بلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه دم خب بلا خوش را دل خمجه
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریاله شوم هم دغسې خوړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړه نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړوي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سر ځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي خو زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړون دي کول دي غو یو شعر به مې ویلو ورسره غي څومره چې واخ وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري دلته یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کول اسمه مې شعر ویلو څومره چې د خلکو خو خیدل مې ځل چې ما شیدونه خو خیدل هم درس ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډیره شو ته د چې ما د طالبان نمخ کې یو دوه شعرونه لیکلی و د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړانده و چې دغه شعرونه زه ډېرې جالبې خاطرې لرم خو ورسره هغه ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډیره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی و
هغه ډېر چالنج شعر و زما د کاکا کې د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلي مکوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نه ته به تاسو ووایې
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه، اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه، اف اف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړي دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نه شم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي، خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده، خو اوس هم پښېمانه نه یم. یعنی یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا وایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرې خود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي، یوازې په یو کلیک سره. ازادي رادیو صاف او روانه واوري، څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مدد چند